السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشراغلاست وستا وخت د افغانستان مازیګر څلور بجې دي نن پنځشنبه د خبرګولي نه م نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله د 10 نیټه سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخ وړي د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کال وي او د اوسنۍ شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له دې کبله مشروعیت نه لري د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي نن په لندن کې د کابل پر 2 بجو پیل شوی په اړه هم خبرې کوو خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرزوان مراد څخه اورو
السلام علیکم داعش وسلوال ډلې د کابل د نن وسې د سانوشن کې بریټ مسؤلیت پر غاړه واخیست طالبانو او وتلیو افغان سیاستوالو په وګړه اعلان کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثرې او رغنده بللې دي او په هنګری کې د سیلانیانو یو کشتۍ تیر شپه ډوبه شو چې له امله و کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل داعش وسلوال ډلې د کابل د نن ورځې د سانوشن کې بریټ مسؤلیت پر غاړه واخیست د کابل پولیس وایي په دې سانوشن کې حمله کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وشل شوي او شپږ نور ژوبل دي د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامرس ازادي راډیو ته وویل سانوشن کې بریدګر پلی و او د پولیسو لخوا تر پېژندل کېدو وروسته ځان ته په عمومي سرک چاودنه ورکړه جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې دا بریټ غندلی دی دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونو وسلوالو تمرک شوبلا وخته د میدان وردګ والی او د پولیسو مشر نن خبري اعلان وکړ چې شاوخوا 200 وسلوالو تیر شپه د چک ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه خو په ویناي د امنیتي ځواکونو او هوایي قواو د ځوابي بریدونو په نتیجه کې پر شاو تمبول شول د میدان وردګ د امنیت قمندان محمد وایس سمیمی ویل چې په دې جګړه کې 15 طالبان وچل شوي او 50 نور شوبل دي د هغه په وینا افغان ځواکونو ته په دې جګړه کې مرګ شوبل نه دوخته وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګ د مقاماتو د دې ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یوې ګډه اعلامیه کې د مسکو وروستۍ خبرې مؤثرې بللې دي په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د مسکو په بین الافغاني کانفرنس کې د اوربند ټینګښت او له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث شوی دی د طالبانو او افغان سیاستوالو په ګډه اعلامیه کې د مسکو خبرې دوستانه یاد شوې دي په دوام کې راغلي چې له دې چې ځینې خبرې ډېرې بحث ته اړتیا لري موافقه وشوه چې راتلونکي کې به پرې بحثونه کیږي خو په ټوله کې تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې د طالبانو مرستیالو په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ویلي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او وروسته به خبرې وکړي اخوا د مسکو د غونډې یو ګډونوال فوزیا کوفی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې سوله د طالبانو نظام ته د ورتګ په معنا نه ده او طالبان په دې خبره باید پوه شي د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیتي سلاکار لپخواني مشر جنرال حبیب احمدي څخه د هغو تورونو په اړه پوښتنه وکړه چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي نن رسنیو ته وویل چې جنرال احمدزی حاضر شو او څارنوالانو ترې د هغه د ادعاو او تورونو د سپیناوي لپاره اسناد او شواهد وغوښتل د ښاغلي رسنی په اړه جنرال احمدزی د خپل تورونو د اثبات لپاره کوم ثبوت او سند وړاندې نه کړ خو ویل چې د بپراتون کې اونۍ کې اسناد او شواهد وسپاري جنرال احمدزی په دې ورسېو کې تور پورې کړی دی چې په ارګ کې جنسي او مالی فساد موجود دی خو د افغانستان جمهوري ریاست د ښاغلي احمدزی تورونه به اساسه بللې دي په هنګری کې د سیلانیانو یو کشتۍ تر شپه ډوبه شوه او و کسان پکې وشل شول په دې بیړۍ کې 15 کسان ناستو چې 3 د جنوبي کوریا اتباو د دانیوب د سین په غاړه وړه تورستی بیړۍ ډوبه شوې ده د هنګری چارواکو ویلي چې د جنوبي کوریا له سیلانیانو ډکه کشتۍ له یوې غټې کشتۍ سره لګېدلې ده لا هم د لټون عملیات دوام لري څو 21 لادرکه کسان پیدا شي د اوکراین په لویدیځ کې تیره شپه د یو هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې 4 کسان چې عمله وو وژل شوي دي د اوکراین د مځکنیو ځواکونو د رسنیو دفتر ویلي چې د ام 8 ډوله MI-8 هليكوپتر د تمرانيتي پرواز پر مهال غورځېدلې ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا یو ښه سهار نه دی. نوموړي ویلي د اوکرين د پوست مشر ته حکم کړی چې دا پیښه وڅېړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف د روشي میاشت د قدر شپې په مناسبت په یو فرمان سره 1340 زندانیان بخلی دي. تر دې مخکې د ترکمنستان پخوانی مشر سفر مراد نیازوف هر کال د زندانیانو د خوشی کولو او بخلو فرمانونه ورکول. اوسنی ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف چې هر کال په دودیزو او مذهبي ورځو کې ورته ګامونه اخلي، د سږني کال په نوروز کې د 2000 زندانیانو د خلاصون فرمان ورکړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دورې یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون له اسنه دې کار لپاره هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نه سکول چې مشروع نه ودنو.
د غزنی چارواکي له دینی عالمانو غواړي چې په افغانستان کې روانې جګړې پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. دوی وایي دینی عالمان باید د سولې لپاره ژغ پورته کړي، کنه جنازې به پورته کوي.
موږ داسې په فرضي کار نه کوو، ولې نن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو، اولین حکم د دین دغه دی چې د وینې ناروا وینه ده چې دوی دا باید بند شي.
د هغو کوچنیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو چې نسی کولای ښوونځیو ته ولاړ سي.
منګړی ته ګورم مکتب ته روان یم، ما کشکما مکتب ویلې.
همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیل سوې در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمه کې 19 پروګرامونه د کوچنی حق او کور کلی خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخه د ولایتي شوراګانو دوره 4 کال ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پښپژمه د جمهوریت ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځن تر سره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده هم نه لري.
دا خپله
سریحه
او څرګند ډول د اساسي قانون نقض ده. ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې د یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنې دا چې هر رقم اوس موږ تاسو ته توضیح ورکړو، د قانون له اسنه دې کار له بعد هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نه سکول چې مشروع نه ودنو.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره 4 کال ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو د ټاکل شوي محل ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د میزان په شپږمه کېږي یو ځای تر سره سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت، د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنینی بنسټ چې د خلکو پر رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسی جرګې 14مې تقنینی دورې له خپلې ټاکلې مودې 4 کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید شوی و. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې او د تقنینی بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره پخوا کې د مشرانو جرګې د جنو سناتورانو کارونه چې دریمه برخه سناتوران یې له ولایتي شوراګانو انتخابیږي هم کارونه غیر مشروع دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره سي کمیسون وخت اړتیا لري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالی امکانات کمیسون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي. چې د همدغه دوه ستونزو سره کمیسیون لاس او ګریوان و او کمیسیون هم مجبوره شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که انتخاباتي شریکان له کمیسیون سره په امنیتي او مالي برخو کې لازمې مرستې وکړي کولای سي په نږدې راتلونکي کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره سي.
دا ازادي رادیو ده و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي شارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونې مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان پشپړمنه کیږي. د دغه کمیسون رئیس هوا علم نورستانی ویلي وو چې د میزان پشپړمنه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. له دې ډلې څخه یو کبیر رنجبر دی چې اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
ټول ټاکنې د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو خورا غیر منظمې دي او هغه لویه منفي اغیزه کوي په مجموع کې په ټول نظام باندې. د دې لپاره چې له هر ولایتي شورا نه استاد رازی دودر ټول ولایتونه یو نفر رازی مشرانو جرګی ته امدار رقم د ولسوالۍ شوراګان امر رازی. ولسوالۍ شوراګان خو په دغه ټول دغه اتلس کالو کې هغه جوړ نه شولي او زمونږ مشرانو جرګه یو سلسله چې د ولسوالۍ شوراګان دي هغه حضور نه لري چې خپل اغیزه کوي په مشروعیت د مشرانو جرګې دغه مسؤلیت له منځه وړي. ولې په اساسي قانون کې خو مشرانو جرګه له دغه دریو برخو جوړه شوې یو برخه چې نه نو هغه خو بیا تکمیل نه ده. د بلې خوا بیا د ولایتي شوراګانو هم ټول ټاکنې په معین وخت نه کېږي. د دې لپاره چې د ولایتي شوراګانو هم یو استاد دي مشرانو جرګې ته په عین زمان کې چې خپل محل کې هلته منفي اغیز لري ډېر مهمه منفي اغیزه په نظام چې واردوي همدغه ده چې د دوی استازي راځي مشرانو جرګې ته.
رنجبر صاحب تاسو د اساسي قانون یادونه وکړه اوس کچرته د ولسمشرۍ انتخاباتو سره سر لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نشي ترسره کولای. د دوی د دولتي شوراګانو د غړو د کار دوام امداراز په مشرانو جرګه کې چې کوم انتخابي غړي دي سناتوران د دوی د کار دوام څومره له قانون سره پټکر کړي
اصلا هیڅ مطابقت نه لري له قانون سره. د دې لپاره چې د خپل د مشرانو جرګې یو د نیمه برخه خو د پنځو کال لپاره ده چې هغه ولسمشر ټاکي هغه بل چې انتخابي د ولایتي شوراګانو نه چې راځي هغه د څلور کال لپاره ده. دوه کاله مخکې د دغه دورې هغه وخت پوره شوی دی او دغه دوه کاله نور دوی غیر قانوني ادامه ورکړې ده.
نو څه باید وشي؟
نو دغه تصمیم غلط تصمیم نیول شوی دی د کمیسیون لخوا. کمیسیون د انتخابات الخالد دوی وایي چې دوی دا امکانات نه لري چې دا یو ځای وکړي. دا کار ضروري نه چې په یو ورځ کې وکړي. ټول دغه مواد انتقالیږي ټولو ولایاتو ته او ټول کار کېږي. هغه افراد او اشخاص هم استخدام شوي دي. زه فکر کوم چې هیڅ نوه ستونزه به خلق نه کړي. فقط یو تعداد اضافي کارمندان په کار دي چې د شمیرلو لپاره.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبار و چې وایي د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ځنډول له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري د افغانستان ته پهنی وزارت وایي د بیلابیل ستونزو لکبل ګرن افغان کوچنیان لز د کړو څخه محروم دي. د وزارت وایي د ماشومانو ډیر برخه انجونی دي. د په داسې حال کې د چله ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال ادارې سیفټي چلډرن هم خپل نوی راپور کې ویلي چې له هر پنځو پر شرایطو برابر افغان ماشومانو لړډلې دوی لز د کړو پاتې دي. ناجیه صافی راپور لري.
بلال خوانزی لدی عمل پریخی چه کورنی تا نفقه برابر کری. هغه د کابل خار پا مکریا نسیمه کی بوتان رنگوی. وای پلاری پا نشه تو کوروک دای دی. نو ارد دای چه کار وکری.
لام پوری کار کم امور مریض کور که. وڑا کور که نلارو چه امنا نارو. مور مگردی خوگی. وارو وارو ارو نمیدینو. یو دو کلان دی یو کلان دی.
هغه وای په ورځ کې اله دومره پیسې پیدا کوي چې کور ته پری وچه ډوډۍ او ترکاری واخلي.
د ورځې دومره خرج به کوم د خپل کور ته تم ترکاری پیړم یا لګان یا کچاران دغه شی وړم نو زه هیڅ چې مړ نه شم کور کې هیڅ شی نشته او ځای آباد نه هغه ما لغمان مجبور یو دلته راشو بس یو کار مارو کې روان کړم ته نو منګل ته ګورم مکتب ته روان یم نماز لږ زوري کې مې کښ کما مکتب ویلې.
بلال چې په دریم ټولګي کې خوانځای پریخی وای د ژوند یوازینی هیلې ده سو بیرته خوانځای پیل کړي.
زه هیله مند ده مکتب یم بس مشکلات لرو ځکه مکتب نه کور کې ضرورت هم دی باید ما انجینیر جوړ شي مکتب باید ویم اوس ژوند خو د مکتب لرو انډیوالان مکتب کې اوس هغې اوس غټ غټ ځایونو ته لاړ اوس مونږ وګر.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن هم په خپل نوي راپور کې ویلي له هرو پنځو په شرایطو برابر افغان ماشومانو له ډلې دوی له زده کړو محروم دي. دغې ادارې په دې کلنی راپور کې له زده کړو څخه د ماشومانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی یاد کړی. راپور همدارنګه وایي دا مهال شاوخوا زر بابا ښوونځي د غیر مسؤوله وسلوالو او افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب اشغال او یا هم د جګړو له امله باندې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دغه راپور تاییدوي او وایي د بیلابیلو ستونزو له امله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي د دغو ماشومانو ډیره برخه جنیدی.
په مجموع کې موږ 3.1 میلیونه له ښوونځي څخه د ناامنۍ له کبله او همدارنګ د ناسمه دودونو د حاکمیت له کبله او همدارنګ د اقتصادي فقر له کبله له تعلیم او تربیه څخه محروم پاتې شوي دي. چې له دې جملې څخه ډېر زموږ ماشومان انجونه دي.
له ښوونځیو څخه د افغان ماشومانو پر محرومیت داسې مهال اندېښنې پورته کېږي چې په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو بریدونه درې برابره زیات شوي او دا ښوونځیو ته د ماشومانو لاسرسی کم کړی.
تاسې ازادي راډیو او ریوام اوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ کوچنیان له زده کړو څخه محروم دي. اوس هم د ځینو مور او پلار او کوچنیانو هغه ستونزو ته غوږ نیسو چې دوی له ازادي راډیو سره شریک کړي.
نن ده زمان دی وړ وړ دی دا مختاب نه چته وای مختاب خسای په پیسو وای مختاب خسای په نلک وای مختاب خسای په پوانه وای مو مختاب څوک وای نو مختاب خسای په چی باندې وای یو مور یا پلار یا ورور یا خواري سره کې بدنګي کې ملک لري لیکي مونږ خېمه ولاړې سپرو شه مو کې پراته دی بیا غو ورور دی سبانه ورور دی سبانه ورور دی بیا غانو ور ولې چې مونږ ته کار ځم پیدا شي ولې نه وای چې کار ځم پیدا شي مونږ یې پاره ټولې ماشومان مونږ غریبانه نه دا سره کې څور
مکتب درس درس یاد نیسو سوچ درس نه وای دغه زور نه لري چې پیسې ورکی دولتي ترشی خپل درس وای ولا چې غټ شي دا مکتب د چې مونږ او چیرې رسي چې مونږ درس وای او خیره غټ شو به وظیفه واخلو دا مثلا ډاکټر انجینر پولیس قومندان شي وشو که څوک مکتب نه وای درس به یاد نه وسی راتلونکی به خراب وي. دته یو پیغام لرم چې باید درس وای تعلیم وکړي چې او چیرې ورسیږي باید درس وای چې انده درس او انده قلم د چې او چیرې خلک رسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بیلابیلو ستونزو له کبله ګڼ افغان ماشومان له زده کړو څخه محروم دي. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په ټولګي کې څلور یا پنځه کتابونه وي چې ټول زده کوونکي ورباندې راټول وي. مسؤلین هم دا ستونزې مني. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا د شیګر ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له دریو سوو زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلي اوسېدونکي زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته. زما نوم فضیلې نه د ملالم کلي اوسېدونکي یم. کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دري نشته، ټولې ډېر کتابونه نشته. پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی خو لکه کتابونه نشته دی او زده کړه پکې استاد راته لږ شی ولیکي. دغه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نوم یې شبانه ده، د ملالم کلي د نسونو منځني ښوونځي شپږم ټولګي. زموږ ډېر کتابونه دي. کومنګ راغه کتابونه رانشي نو موږ امتحان په څه کې ورکو؟ کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راولي موږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته دي.
د یاد ښوونځي ښوونکی احمد الله هم وایي چې د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو تر څنګ دوی هم زیات مشکلات لري.
اکثر شاګردانو سره کتابونه نشته لري. اکثر شاګردانو سره کتابونه موږ کوشش کوو چې په خپل پیسو باندې
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته یې ډاډ ورکړی چې دغه مشکل به ډېر زر حل کړي.
د وزارت معارف نه موږ بار بار غوښتنه کړې ده او هغوی موږ ته داسې وعده راکړې ده چې دا ستونزه به د دریو میاشتو کې حل شي.
هغه له زده کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید ښه وساتي څو له هغوی وروسته زده کوونکي هم ترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادي رادیو د ازادي رادیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي.
تاسی ازادي رادیو اوریده. لندن په اول لوبغالي کې د 50 اوورونو لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ روانه ده. دا د 2019 کال د نړیوال جام لومړی لوبه ده. د دې لوبې په اړه به نور جزئیات له احمد شیبر څخه واورو. شیبر صاحب، تاسو د رواني لوبې د جریانات په اړه څه راته وایست؟
مننه ملالی جانې. لکه څرنګه چې دغه اوس زه لوبه څارم، البته د انټرنیټ له لارې، تر دې دمه د انګلستان ټیم په 14 اوورونو کې 191 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د انګلستان له لوري جیسن رای، روت او مورګن 300 تر 500 ډېر رنزونه جوړ کړي دي، خو رای او روت سوځېدلې دي. مورګن لا لوبې ته ولاړ دی او له مورګن سره په بیټنګ کې سټوکس 100 منډې جوړې کړې دي او لوبه ادامه لري. لکه څرنګه چې دغه لوبې ته ملالی جانې دغه اوس زه ګورم، نو د انګلستان ټیم پیاوړی ښکاري، ډېر پیاوړی ښکاري، ځکه چې د دوی ډېر تکړه لوبغاړي وروسته هم پاتې دي. لکه باټلر چې د دنیا ټولو رسنیو پرون او هغه وړم ورځ ویل چې دنیا شایي د باټلر بیټنګ په دغه نړیوال جام کې حیرانه کی.
شیبر صاحب، تاسو په مخکېنۍ خپرونه کې ویل چې انګلستان د ګټلو ډېر چانس لري، اوس هم په همدې باور یې؟
د لومړی لوبې ته په کتو هم همدا باور زما یقیني دی. که څه هم بیا هم لوبه لوبه ده، وګورو چې جنوبي افریقا وروسته څرنګه بیټنګ کوي. او یو بل شي ته که فکر وکړو، انګلستان په پیل کې چې نن کله لوبه پیل کړه ډېر ښه وځلېده، لیکن د دوی یو دوه لوبغاړي لکه رای او روټ سر په سر اوټ سول وسوسېدل. او بیا په پیل کې اول اوپنر یا د سر لوبغاړی برسټو په صفر باندې آؤٹ شو، چې مجبور شو چې لوبه ورو کې. کله ناکله دغسې چانسونه هم راځي.
شبر صاحب، دواړه اوپنرز آؤٹ شوي دي که یو یې لا تر اوسه ولاړ؟
تر اوسه پورې دواړه اوپنرز آؤٹ شوي دي. لیکن ملالی جان، یو موضوع ته د اوریدونکو پام راړوم چې د انګلستان ټیم چې دا ځل چې ما مخکې هم وویل چې دا ډېر پیاوړی ټیم دی، پیاوړتیا په دې کې ده چې تر لسم نمبره پورې دوی بیټنګ کولی شي. نو که یو آؤټ شي تیزه لوبه کوي، وایي که آؤټ شم نو څه، په ما پسې بل لوبغاړی راځي. هغه وایي که زه آؤټ شم په ما پسې بل راځي. ځینې نور ټیمونه چې دي هغه داسې دي چې درې څلور یا پنځه کسان د سر ښه بیټنګس کولی شي، وروسته بیا بالران دي هغوی ښه بیټنګس نشي کولی. که دوی آؤټ شي بیا هغوی زر زر سوس
ښه. نو دا خو د دوی د بیټنګ د پیاوړتیا په اړه تاسو راته وویل، فیلډینګ یې بیا څنګه دی؟ که دوی فیلډینګ ته ودرېږي نو هغه یې خراب دی ستاسو
خصوصا د نه تنها د انګلستان، د انګلستان، د استرالیا او خصوصا او د جنوبي افریقا، د نیوزیلند، د دوی فیلډینګ ډېر زیات پیاوړی دی. ځکه دوی ډېر دوی تقریبا ټول لوبغاړي اتلتیکس لوبغاړي دي، لکه زموږ د شهزاد په څیر لوبغاړی دوی نه لري چې باډي د لوبې لپاره فټ نه وي. دوی ډېر ستر ستر جمپونه کوي، ډېر له لرې ځایونو کې توپونه راګرځوي، او میدانونه یې ډېر هوار دي، پریکټس یې ډېر ښه کړی دی. او دوی تاسو ته خو معلومه ده چې دغه له اقتصادي پلوه پیاوړي هیوادونه ډېر ښه میدانونه لري. دوی د کرکټ اکاډمیانې لري، د مکتب له لومړي صنفونو لا دوی زده کړې کوي، ښه روزل کېږي.
شبر صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم خواته به راسو، افغانستان ته څومره موږ خوشبینه یو؟
افغانستان ته به ډېر خوشبینه واوسو. خصوصا د افغانستان خوشبینی له دې سره تړلې ده، د شنبې په ورځ باندې له استرالیا سره ډېره پیاوړې لوبډله ده، له هغوی سره لومړۍ مسابقه ده. که چېرته دغه میدانونه په همغه ورځ ورو توپ اچولو ته، یعنی سپین بالرانو ته مساعد وو، زه باور لرم چې افغانستان به استرالیا ته ډېر سخت سردر جوړ کړي. او که فاست بالرانو ته مساعد وو، نو بیا د استرالیا فاست بالران ډېر شلوبی شي.
ډېره مننه احمد شیبر و چې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په اړه یې راسره خپل معلومات او نظر شریکاوه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي دینی عالمان د روانې جګړې پر خلاف خپل رخ پورته کړي تر څو خلک وپوهوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پردو له لوري ورباندې تپل سوې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
د غزنی چارواکي وایي په دغه ځای کې دینی عالمان او د حج او اوقافو ریاست د سولې په برخه کې هیڅ اقدام نه کوي. دوی وایي ماشونه له دولت څخه خوري، خو بیا هم د دولت په ننګه هیڅ ګام نه پورته کوي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي د غزنی په ډیری جماعتونو کې د جمعې خطبې ویل کیږي، خو په یوه خطبه کې هم د جنگ په بس کېدو او د سولې په اهمیت خبرې نه کیږي.
وختره مې دغه ده چې واضح خلکو ته روښانه لار وښایي، د روا او د ناروا په اړه باندې وضاحت ورکړئ، د روانې جګړې په اړه وضاحت ورکړئ. مخکې مو هم مکرانه غوښتنه ادا کړې وه چې دوستانو، موږ تاسو په فرضي کارونه کوو، ولې نن په افغانستان کې اولین ضرورت خلکو، اولین حکم د دین دغه دی چې د وینه ناروا وینه ده چې تویده باید بنده شي. زه فکر کوم د موږ زیاته علما ډېر تمرکز په دې خبره نه کوو.
والی وحید الله کلیمزی دغه خبرې د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د دینی عالمانو او علماو شورا له لورې د مولوي سمیع الله ریحان د فاتحې په جوړ سوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې په غزنی کې د علماو د شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحانی هم وینا وکړه. وی ویل دینی عالمان دي د سولې په برخه کې رخ پورته کړي، کنه نو بیا دې د جنازو پورته کولو ته ځان چمتو کړي.
پولاند همداسي ساکت اوسېږو، نو د موږ درد او غم به نور هم ښه زیاتېږي. او موږ مکلفیت لرو چې له حقه چې دفاع، له حقه چې حمایت او له حق سره ملګرتیا وکړو، د ظلم او د ظالمانو په وړاندې خپل د مظلومیت غږ اوچت کړو.
په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس محیب الله صابر هم وویل هغه ملایان چې دولتي معاش خوري او د دولت ننګنه کوي هغه به له دندې ګوښه کړي.
کسی که معاش دولت د حج او اوقاف مقرره کړي بعد از این صحیح صحبت کنه.
څوک چې معاش ته دولت خوري او د دولت په ننګه کمزوري خبره کوي او له دولت څخه دفاع ونه کړي همهغه لحظه به یې له کاره وباسي. خدای دې وکړي چې وسلوال طالبان به ما هم ټوټه ټوټه کړي او دوی هم. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر بل هر ځای زیاتې جګړې او وژنې روانې دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
تاسی ازادي راډیو اورید خبرونه نیمای تر رسیدلی او 4 بجې او 10 دقیقې کې دونکو دي. لرزوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
داعش وسلوالې ډلې د کابل دنن روسیې د سان وژن کې بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کابل پولیس وایي په دې بریت کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. جمهور ریاست بیا دا حمله غندلې ده. دا میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا میدان وردګ پولیس وایي چې په دې جګړه کې 15 طالبان وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو په یوې ګډه اعلامیه کې د مسکو روسي خبرې مؤثره او رغنده بللې دي، خو ویلي دي چې په دې خبرو کې پر کوم مسئلې موافقه نه ده شوې. د افغانستان لوی څارنوالۍ نن د جمهوري ریاست د ځانګړي امنیت له پخواني مشر جنرال حبیب احمدزي څخه د هغه د تورونو په اړه پوښتنې وکړې چې نوموړي په دې وروستیو کې پر ارګ ماڼۍ لګولې دي. په هنګري کې د سیلانیانو یو کښتۍ تېره شپه ډوبه شوې او کسان پکې وژل شوي دي. په دې بیړۍ کې 15 کسان ناست وو. او د اوکراین په لویدیځ کې تېره شپه د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې 4 تنه چې عمله وو وژل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اوس هم یو څو سپورتي خبرونه.
د کرکټ 2019 د نړیوال جام سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې په انګلستان کې پیل شوې، په لومړۍ لوبه کې انګلستان او سویلي افریقا یو له بل سره مخامخ دي. د سیالۍ ته سویلي افریقا ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. سبا د دې سیالیو دوهمه لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. دا سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 14 نیټه پای ته رسیږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ د دغو سیالیو اتلې لوبډلې استرالیا سره کوي. د کرکټ اکثریت شنونکي په دې باور دي چې ښایي انګلینډ د کرکټ دا جام وګټي. په خپل کور کې لوبیږي، تر ټولو ښه له آب و هوا سره بلد دي او لوبډله یې هم غښتلې ده. استرالیا او هند هم د دغه جام دوه احتمالي ګټونکي بلل کیږي. د استرالیا پخواني لوبغاړي امو بصیر بریټلی د استرالیا د کرکټ یو پاڼې ته ویلي دي چې استرالیا به یې ګټي. هغه وایي استرالیا 5 ځلې نړیوال جام ګټلی او پوهیږي چې څنګه نړیوال جام وګټي. او د اروپا د فوټبال جام وروستۍ سیالۍ تېره شپه د چلسی او ارسنال ټیمونو ترمنځ وسوه. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې چلسی ټیم ارسنال ته 4 د یو په مقابل کې ماته ورکړه او چلسی د اروپا جام سیالۍ وګټلې.
تاسې ازادي راډیو اوري. چارواکي وایي میدان وردګو ولایت کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دوی په وینا یاد وسلوال طالبان د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې تېره شپه د نشتې پر مهال وژل شوي. امنیتي چارواکي زیاتوي چې په یاد وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د دوی مهم قمندانان هم شامل دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه پلان ورشند کړي چې غوښتل یې د یاد ولایت شکل سوالي ته سکوت ورکړي. د دغه ولایت والی ظفر ولالدین یمین د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال نن رسنۍ ته ویل چې پر دغه پلان وسلوالو طالبانو له تیرې وی میاشتې راهیسې کار کوي. نوموړي ویل چې تېره شپه شاوخوا یوه نیمه بجه 200 وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالۍ د برید هڅه وکړه چې په سیمه کې میشتو سرتیرو او افغان هوایي ځواک ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
متصل
د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد وای سیمیمی بیا د یاد کانفرانس پر مهال وویل چې د یاد برید پر مهال د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 45 وسلوال طالبان وژل شوي او 50 تنه نور ټپیان دي او په خبره یې چې 15 تنه بیا نور ژوندي ورک دي. سیمیمی دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په ټپیسو وسلوالو طالبانو کې د ولایت په سطحه د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. دغه امنیتي مسولین وویل چې په یاده جګړه کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه اداو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. چاک ولسوالۍ له میدان ښار څخه په 50 کیلومترۍ کې لرې پرته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. د دغې ولسوالۍ امنیتي مسولین بیا په یادو ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت ډاډ ورکوي او وایي چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت آرام دی او کومه ستونزه نشته.
تاسیس مشغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلی چې د یونیسف په مرسته له ازادي رادیو سره جوړ شوي 19 پروګرام د کوچني حق او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوګ یا پټه کوو کوندي بیا ځان غلای کوندي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دا نه پوهینه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبرې یو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. 14 کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ چې مخې ته راسي وایي دې پیولې دي. دوا مې وایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نوم تللی چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم، په سر باندې د جوټو سر یې روانې ماکې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته جا جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نه مځي، بیا جګر خو نسم وهم. کله چې بېخوی هستم بیا وهلکم اوشت کنم.
به چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لنگ باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کی گی نه؟
عیبی کی گی سنگه نه خواه مخواه عیبی کی گی
شنه خوله گذره دی اصاب دسی نارمال
نکی گی دقیق جوش کی چای نسن کرو دیر بوز رو خوندی راج
نو کلتی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال خیر ده دستی زم ورام دشت بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو مگم دقیق وقت گیم دستی فکر ما لرسی دیت سیاه.